لیکل وکړو. زه ورته اریانه زم دون ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړې، بیا حتی شعرونه یې لیکلي، ما ته یې رسولي په واټس اپ باندې، وایي چې موږ ستاسو د راډیو او ټلویزیون له لارې لیک ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمینه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسې اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې کټ ټلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او زموږ اورېدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونې خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولی شي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي، هغوی دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته، هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریال اوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي. نه، نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې ښه زده کړې وکړو. هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې په شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ دپاره ډېر زیات ګټور وو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو نو نه به کېنو چې صبر وکړه دا خپله حل شي، بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپله دغه ستونزې له بلې طریقه حل کړو. نو اوس که فزیکي وجود د انجونو یا د خزینو د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی، هغوی حداقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او مونږه له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساني لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره همدغه سیهر او رسپات شوم، نو شاید سی ورس انجونو لپاره مکتبونه واز شي، دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پرې دي تر څو شرایط ته جوړ شي. نو کله ک انلاین زکړې برابرۍ کې هر سړی کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیلې در بخلې، څومره ورته خوشاله وي؟
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کړي چې زه په ټولګي کې ناست یم که نه زه آنلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره ته د آنلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورځي چې آنلاین پرته له دې نه چې د یو چا غږ واورم یا څېره وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د ښودنې لپاره څه نه شم لیدلی. نو شاید ز گروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونشم کولای، یا درس می په ټوله معنا باندې کم څه ز کوم هغه صحیح ز درک نکم. مگر نه دغه درس یې مونږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو. خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لار باندې شول، او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم ک د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی چې یو فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنا نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي، نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري ترڅو زمونږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي ترڅو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپلې تجربې شریکوي، هغوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډېر کم وخت کې ډېر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړېږي د واټساپ او بېلابېلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کېږي ډېر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو
زه به یوه تجربه تاسو ته ووایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې. بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږۍ باندې عملته په ننګرهار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ وشو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولی شي د ریاضیاتو، فزیک او کیمیا درسونه په آنلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی کتابونه خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د ښوونځیونه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي، صحیح اخیستې وي، او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې یو زده چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود، او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل، او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان را بلل شوي وو، موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې. یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو، هغوی داسې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي، خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. ما ته لږ لږ کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری ترلاسه کړه، او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نشئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستری ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولي تخنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس، او د همدغې مستری په ترو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستری ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپیرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی یا مستری ډاکټرۍ ترلاسه کړې، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د ده هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي چې خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسې وګرځئ په خپل خوا او شا کې، خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولی شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یوه ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په ښځینه وو بندې کړې دي. زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې شوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم ځینې پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې لپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي، او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. دا آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی همداسې جاري وساتل سي، دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، او استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي، کومې خبرې په پام کې ونیول چې دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا وبا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هېوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز غیر سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونو له لارې دا پرمخ وړل کېدل. او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې د هغې سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې دپاره آماده سول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسې وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولی، هلته ولاړ سي هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي، او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم ستا په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي، او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي، یو ټولګي کې کښېني. دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې لپاره طریقه دوی آن کیږي، کومه لار ورته ښه ده؟ راډیو او
که دوی مستقیما آنلاین وصل سی.
استادان چې کله دی هر جمعه ځنی استادان یا شوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکې هم دوی نیول سی، کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سی اړیکه ونځي خپل پښتنه مطرح کی، کچری په کتاب نه پوهیږي نور هغه شوونکي دوی ته پاره ځواب نور کی ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی څواوري. رادیو هغه شاید چې مساری پہ ډیر کم او تکول ایسے هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراړتیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولی کته آنلاین زګړې کوي نوري برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او د هغه ځینو اپونو څخه ته استفاده وکړي او وروسته داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او ته به یو آرام ځای کښېني او د د پاره برق ته پاره ډیر اړتیا سته. خول رادیو داسې یو څه ده چې آن یو مور کولی سي رادیو ورته چالان کړي، یو کورنۍ کې دوی کښېني او هغوی ته ورته وایي چې تاسې دغه کتابونه واخلئ، نن دغه درس دی او دا زده کړي. هلته استاد یو ساعت هغې دپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلی که چیرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدماتو دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټولو ښه دا ده چې دوی رادیو واوري، د رادیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نشي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني، نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي، دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورنۍ هم که هغوی دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړ سي، هغه به هېڅ هم زده نه کوي. او دا کسان موږ لرو، ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وي.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت راسپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري، چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ سي او بېرته بیا راسي، ډېر وخت په دې باندې مصرفېږي. آنلاین درس دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېره ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام مو په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي. اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لاره دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځلې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوند دې ښه وي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د آزادی میلمه
کاله زیاته موده کېږي چې طالبان نجونې له منځنیو زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړی دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دیني عالم مفتي منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. زما لومړۍ پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم له ستاسو ډېره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وایسته. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځه کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغې په ښکاره کولو باندې مونز ماتیږي، نو هغې ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې غږ هم عورت دی کنه؟
د ښځې آواز عورت نه دی. او دا ډیره لویه مسله د دینه جوړه ده چې نن سبا قرآن باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه پې سوار کړي دي. د خځې آواز ته قرآن ویلی دی فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوئ نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوئ، په خبرو کې نرمي مراوله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې ښځه یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغې سره یې په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کړي، نو بیا د ښځې په آواز کې یو تصنع شانته راشي. هغه تصنع نه الله منع فرمایلې ده، عامو خبرو نه الله منع نه ده فرمایلې. دغه وجه ده چې زموږ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 8 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 صفحه کې لیکلی دی وبدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها وقدميها، چې د ښځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب دی امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی 4 جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا 8 جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دی 3 جلد 11 صفحه، شرح الاقناع دی 3 جلد 8 صفحه، دی ټولو لیکلی دی چې د ښځې آواز عورت نه دی. البته په هغې کې هغه خاص تصنع چې دی، تکنیک چې دی، چې ښځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي، هغه تصنع نه منع فرمایلې شوې ده، عامو خبرو نه منع نه ده فرمایلې. لهذا د ښځې آواز عورت نه دی.
مفتي صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو غږ نه دی عورت؟
نه.
آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتي صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي.
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرأوا ما تيسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وایي فاعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. و دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دې نه علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ورباندې، تعلیم ورباندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی حدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډېر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیاتې زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغې کې هغه شمار کړي دي 125 صحابیاتو تذکره کړې ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي نو هغه 2560 روایات دي.
مفتی صاحب،
2560 روایات، ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلي دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي. ام خطل یو صحابیه ده، هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب التهذیب کې د 233 ښځو ذکر ده. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د ښځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي؟ تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغې کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته ښودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا ښودلی شوي دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانا ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صده هجری کې د 15 ښځو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي، خلکو ته به احادیث بیانول. 15مې صده هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. 16مې صده هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 8مې صده هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 8مې صده هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. 9مې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلک دا قرآن مني، نو قرآن د ښځې ځان ته یو شخصیت د سړي سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دا ټول دی آیت کې څومره صفات چراغلي دي د خځې او د نر صفات برابر راغلی دی او زنانا جان تا شخصیت ذکر دے. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ چلور نوی کالو پورے اغی دا حدیث و درس کڑے دے خلق بورتا درس تراتلل. امام زہابی وی وزد حما علی حل طلبتو چی دا طالبان ور باندے رشو دمر طالبان بسبق لولا راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفہانی دا دمر لویا عالمہ تیرا دا چی یو کتابی لیکلے دے الرموز والکنوز پنز جلدہ عجیبہ بنت حافظ بغدادیہ. ز آخری خبر اب پدے داو کم کنی دے باندی تقریباً پگنٹو بحث کی چی کم خلق دا احادیث و کتابون منی او قرآن منی او دخپلو علماء او دخپلو محدثین او دلویو لویو استازان و خبر پا قرآن نور خیجی نو آغا خلق چرے هم دانشی ثابت اولی چی دا خز دا پارا علم نشتا یا دا خز علم نکی نور خو پریک دا چی دا حدیثو پا کتابونو کی هر منزتا را وطلو اجازت تا زنانا وطا نو دایو غوط خبر دا چی زنانا بالکل پا اسلام کی سری سرا برابر حقوق لری او پا کمزے کی چی کمی دے کاغا مانا چوک پختنو کی چی دا شہادت پا مسالے کی یا دا میراث پا مسالے کی دا کمی ولی را غلے دے یا مثال دا شہادت پا مسالے کی خزی سارا دویم خزا ولی دا شہادت پا مسالے کی خسڑی سارا ام دوام سارے را غلے دے نو ایا دا دا عقل دا کمی دا وجی نا را غلے دے او دا مہر نا غیتی ور تا کم را غلے دے چی مثال پتا ور پا میراث کی حصہ کم ادا دے بنیادی وجہ دادا چھو دا خز چون کی حق پا سڑی باندے دے سڑے با پی خرچہ کئی او بل سڑی تا دا خز دا کورنا دا خوان دا کورنا ملاوی گی او دا پلار کورنا ملاوی گی نو جکا کم ادا جی.
مفتی صاحب دا خود تعلیم او دا شدو دا درس ورکولو آغا موضوعات سوال مانانا چی تاسی باش پر معلومات پر ورکر پا دا غا عرباندی زما بالا پشتانا با دا شدو دا کار پا عرباندی وی چی آیا پا اسلامی تاریخ کی دا سی مثالون استا چی دا شدو کار پا کشی کی یعنی چی دوی فعال وی کاری کاوا درس یور کاوا یا تجارت کاوا دغه کیو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سورۃ النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ودواړو کې صیغه هم یا ودا الفاظ هم یو شیری. الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د خزو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده ولی النساء نصیب مم مکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې د هغوی په دې کې خپل حصہ ده. سورت آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض. الله فرمای ز د نارینا او د زنانا عمل نه ضایع کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبه کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضین یہ چی مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا دا دا یو بل دوستان دی اولیاء و بعض مانا دا دا یو بل سر بمدد کی. بخاری شریف دویم کتاب دی چی مسلمانان منی د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے غوی چی و صحابیہ وا چی آغی بخپل پٹی کرل خپل باغونه بے ساتن او دا نهر پا غاڑ باندی بے سبزی کرل او دا سهل ابن سعد فرمائی چی ز او چو صحابہ کرام با آغی تا پٹی لورتلو باغ لورتلو او آغی بزمنگ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجہ پدی چلور وارو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي نو هغې دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشوکوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅه کړم. چا ورته ووایي چې ته خو وتلی نشې نو هغې پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته رجوع وکړه الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا د هغې متعلق راغلی دي چې هغې به خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو خدیجه متعلق راغلی دی چې هغه تاجره وا خولا الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دی د دوی متعلق حدیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی اغه ډیر واقعات ذکر کړی دی زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دی چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهر کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا دا عبداللہ بن مسعود خزر آغلا اور تاویوی چھے اے دا اللہ رسولا زخو کاریگرہ ہم شایان جڑاوم بیای خرچاوم او خاون میں بے روزگار دے او زد اخپل گٹا پا خاون باندے خرچ کاوم نو ما تا دا جائز دا رسول اللہ و تاو فرمیل چھے تا خاون باندے خرچ کاوی تا تا با اللہ اجر در کئی. نبی علیہ السلام و سلام و تاوی چھے خکاوی خولا بنت سالبا یو زل دا اخپل خاون سر پا چشی باندے جگڑا راغلا. پیغمبر علیہ السلام لورغلا و تویوی چی دی خاوند خو ما تا دست سیوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمیل چی تد حکم نازل دو پوری دا خز و خاوند یو بل نجودا شے. خاولا رضی اللہ عنہ و رتوی چی دا اللہ رسول زخوی گرتما و دای زماد لاس خرچا خوری دا خو خپل کاروبار گشتا کدر نز جودا شم دا بخوری چا. نو پیغمبر علیہ السلام تا دا خبری نا پتا و لگی دا چی زنانا کار کئی اغی سو تاونوی قائلہ رضی اللہ تعالی عنہ و بی بی دا غا پیغمبر علیہ الصلات و السلام تا وی چیز تاجرم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیہ السلام او توی شډیره خد عامره رضی اللہ تعالی عنہ خپل وینځ سره بازار ته لاړ او غټ مایه واغسته. بیا الته خرڅولو علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته. دا وتاونه وی چې تا برتا تا کاروبار ناروا دے دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه سې قصونه. نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خزه کاروبار نشي کوي.
ډیر زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدرمن شه.
کٹ میں واقع تو رخا بلمی اڑی پدی کرما زما جانان چکت می واخل تو رخار لمی ورین کم پدی کرما زما جانان تبتر سو پوری جدا دلمان کم پدی کرما زما جانان دیدی کرما زما جانان بچے رے گریوان گردن ترسو بچے رے گریوان گردن آخر وزر ربان کے وس بچے میان ہم بجے کرما سما جانا آخر وزر ربان کے وس بچے میان ہم بجے کرما سما جانا جانان تبتر سو پوری جدا دلمان بم بجے کرما زما جانان ارے کرما زما جانان بم بجے کرما زما جانان ارے